د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
د وی ډیو ریډیو ډیر وقدر منو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی نن د نهه یاسې شنبه ورځ د اگست نهمه او د زمري میاشتې اتلسمه نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماښامنۍ خبرونې پیل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای زموږ سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی، د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره مذاکراتو کې د قومي جرګې استازي وایي د خالد خراساني وژنې وروسته هم په کار ده چې د مذاکراتو لړۍ ونه درول شي. عمر خالد خراسانی د ٹی ٹی پی جک پوڑے غړی و چې افغانستان کې ووجل شو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دوی په عسکرو د پرونی ځانمرګي چاودنې د خبر تصدیق کړی دی. په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوی دي. او امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د تیرو څو ورځو د پرله پسې چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د شیعهګانو د امنیت ټینګولو هڅه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت لخوا جرګه کې برخه اخیستونکو وایي د ډزبندۍ په وخت د ٹی ٹی پی او حکومت دواړو غړي په بریدونو کې وژل شوي دي، خو د مذاکراتو لړۍ روانه وه. د دوی په وینا د عمر خالد خراسانی د وژنې وروسته هم په کار ده چې مذاکرات روان وساتل شي. ٹی ٹی پی د خالد خراسانی د وژل کېدو وروسته کوم بیان نه دی جاری کړی، خو سرچینو ډیوته ویلي د ٹی ٹی پی غونډې روانې دي او په دې خبرې کېږي چې آیا حکومت سره مذاکرات او ډزبندي جاری وساتل شي او که ختمه کړی شي. د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ مذاکرات د تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه پیل شوي وو او د وروستیو څو میاشتو نه یې ډزبندي روانه ده. د قبایلي مشرانو په جرګه کې ګډونوال او د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان ډیوته وویل باید چې عمر خراسانی وژنه په روانو مذاکراتو څه اثر ونه غورځوي، ځکه چې د جرګې په پیل کې دوی دا خبره په ډاګه کړې و چې کله هم داسې مذاکرات کیږي او د کامیابۍ په لور روان شي نو کومه داسې بده پیښه وشي چې روانو مذاکراتو ته پرې زیان ورسي. د پاکستان پوځ د دې خبر تصدیق کړی چې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو پرون ځانمرګ برید شوی او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله اوریدلې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ضلعه کې د امنیتي ځواکونو په کاروان ځانمرګ برید کې د دریو عسکرو په ګډون څلور تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د میرعلي په پتسي اډې سیمه کې شوې ده. د امنیتي چارواکو سرچینې ویلي چې دا د امنیتي عسکرو د معمول کاروان د میرانشانه بنو ته روان وو او د پتسي اډې سره چې کاروان تیریده نو ورسره پرکشا کې چاودنه وشوه. د خیبر پښتونخوا د سیلګری سیمه سوات په مټه علاقه کې پرون د ګولیا دوشنبه پورز د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې د ډي اس پی پولیس افسر په ګډون څلور پولیس وسلوال تښتول شوي، خو ویل کېږي چې تښتول شوي پولیس چې پکې ژوبل افسر هم شامل دی د وسلوالو د مذاکراتو وروسته خوشې کړی شوي دي. د سوات مټه علاقه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان پلارنۍ علاقه ده. د سوات نه د ډیوه خبریال فیاض ظفر په خپل رپورت کې ویلي چې د سوات پولیسو دغه پیښه تایید کړې چې په مټه کې د طالب وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. هسپتال چارواکي بیا د دې پیښو په اړه د څه ویلو نه ډډه کوي. بلوچستان کې یو له عیسایي مذهب سره اړه لرونکی لږه کوي ووژل شو او درې ماشومان هم ټپیان دي. پولیس وایي دغه پیښه له کوټې نه د 50 کیلومتره په واټن د سویل په لور په مستونګ کې رامنځته شوه. د پولیسو ځلي مشر وویل چې پرون د مستونګ په کرسچن کالونی کې تیر شپه نامعلومه کسانو ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د یو کس په شمول درې ماشومان ژوبل شوي وو. دا ویډیو ده. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د تیرو څو ورځو پر لپسې چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د افغان شیعهګانو د امنیت ټینګولو هڅې وکړي. د جنوبي ایشیا په برخه کې د بخنې نړیوال سازمان څېړونکي زمان سلطانی پرون د ګول یا دوشنبه پورز وویل چې په افغانستان کې د شیعه اقلیت هزاره وګړو باندې سیستماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وي او دغه بریدونه باید په ښکاره ډول وغندل شي. د کابل خار لویدی د څنډه شپږم امنیتی حوزه کې د تیرو څو ورځو پر لپسې چاودنو له امله یو شمیر افغان اهلی تشیع یا شیعگان وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. ویل کېږي پرون د ګل یادوشمې په ماښام هم د کابل خار په چنډول سیمه کې چې اکثره یې شیعگان دي چاودنه شوې ده او یو شمیر کسان پکې ټپیان شوي دي. او د امریکا مخکینی صدر ډانالد ترامپ ویلی چې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د اجنټانو په فلوریدا ایالت کې د هغه د اوسیدو په شخصي کور چاپا چولی ده. ترامپ ویلی دا کار د عدلي نظام غلط استعمال دی. ترامپ په یو بیان کې چې د تروت سوشل میډیا په اپ باندې د واشنگتن په وخت د ګل یادوشمې نه وخت خبر شوې ویلی د فلوریدا په پام بیچ کې د هغه د مارالاګو په نوم ستري بنگلې باندې چاپا لګیدلې او د اف بی آی اجنټانو ور باندې قبضه لګولې ده. مخکینی صدر دا چاپه د سخت دریزو کین اړخو دیموکراتانو لخوا برید بللې او ویلي دی هغوی نه غواړي چې په 2023 کال کې د صدارتي عہدې د پاره بیا هم هغه ځان کاندید کړي. امریکایي مطبوعاتو د ځینو سرچینو په حواله چې د تحقیقاتو سره نږدې اړیکې لري ویلي چې د ښاغلي ترامپ د کور دا تلاشي د عدالت د حکم له مخې شوي او د ممکنه محرم دستاویزاتو د لټولو په خاطر و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت لخوا جرګه کې برخه اخیستونکي غړي وایي د ډزبندۍ په وخت د ټي ټي پی او حکومت د دواړو غړي په بریدونو کې وشل شوې دي خو د مذاکراتو لړۍ دوام لري. د دوی په وینا د عمر خالد خراسانی د وژنې وروسته هم په کار ده چې مذاکرات جاری وساتل شي. ټي ټي پی لا د مذاکراتو روان ساتلو یا ختمولو په اړه څه نه دی ویلي. نور حال د پیښور نه د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې اورو.
د جون میاشت په شروع کې اولنۍ د قبایلی او د ملکن زلو د مشرانو جرګه کابل ته تللې وه. بیا دویمه د قبایلی مشرانو او د حکومتي اهلکارو جرګه د جولای میاشتې په اخر کې افغانستان ته د ټي ټي پی سره د خبرو لپاره تللې وه. دریمه د علماو جرګه د جولای میاشت په اخر کې د مولانا محمد تقی عثماني په مشرۍ کې افغانستان ته تللې وه. د قبایلی مشرانو په جرګه کې ګډونواله او د باجول نه پخوانی د قمی سملی غړي اخونزاده چټان دی وته ویل باید چې عمر خراسانی وجنه پر روانو مذاکراتو څه اثر و نه غورځي ځکه چې د جرګې په پیل کې دوی دا خبره په ډاګه کړې و چې کله هم داسې مذاکرات کیږي او د کامیابی په لور روان شي نو کومه داسې بده پېښ وشي چې روانو مذاکراتو ته په زیان ورسی.
او دا به دوه طرف ته کېدل. دا به دې طرف ته د کورسز باندې دماکي شوې دي. کورسز کسان شهیدان کلی شوې دي او ولته دغه شانته واقعیت وشو خو په دې باندې اغوین او پویو سرونه ته خلاص کو زمونږ هم په سرونه خلاص وو چې کله چې موږ واقعیت راځي نو دا به د پاکستان د ریاست ته طرفې
ټي ټي پی د خالد خراسانی د وجل کې دروستو لا هم کوم بیان نه دی جاری کړی. سرچینو یې دیوته ویلي د ټي ټي پی غونډې روانې دي او په دې خبرې کېږي چې آیا حکومت سره مذاکرات او ډزبندي جاری وساتل شي او که ختم کړي شي. تیر ورځ یې دیوته ویلي دوی بزر خپل اعلامیه جاری کړي چې راتلونکي لا حمل به پکې ټاکل شوی. د جرګې دوه غړو دیوته ویل دوی ته اجازه نشته چې په دې خبرې وکړي چې آیا عمر خالد خراسانی په مذاکراتو کې سخت دریځ موقف لرو او داغه غوښتنې سره ډول وي. خو سیړونکو دیوته ویلي خالد خراسانی پر روان مذاکراتو کې تر ټولو زیات سخت موقف لرو او په مذاکراتو کې داغه خبرو ته مرکزی حیثیت حاصلو. ټي ټي پی وای بنیادی غوښتنې د قبایلی زلو په خوانی حیثیت بحالول او د تنظیمي ډانچې سره خپل سیمو ته واپسی ده. د جرګې غړو ته ویلي د دوی ټي ټي پی سره د خبرو بنیادی مرکز هم دغه دوه نقطې وي چې طالبان دغه غوښتنو نه په شاشي یا یې کومه د منځلاره رو وستل شي خو تر اخیری جرګې پورې دوی نو بریالي شوي. د قبایلی مشرانو د جرګې واپس کېدو څو ورځې پس خالد خراسانی سره د نورو دریو مهمو ملګرو په افغانستان کې په پکتیا ولایت کې وجل شو. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بریسټر محمد علی سیب دی وته ویل د عمر خالد خراسانی د وجنې په مذاکراتو کوم اثر پرې خولل نه دی پکار.
زدا غنم چې تحریک طالبان پاکستان خو اوسه پورې چې څومره څنګه رویه ده نو هغه مثبت ده، او دا خیس خبره دا غیری طرف نه بالکل نظر آغله چې په مذاکراتو باید سر غورځي.
سیرونکو دی وته ویلی د مذاکراتو د مستقبل پته به د تحریک طالبان پاکستان د اعلامیې وروستو لګي چې آیا دا مذاکرات او ډزبندي روانه ساتل کیږي یا ختمول شي. خو د نهه د ورځې د ماسپښین یوې بجې پورې د ټي ټي پي لخوا کومه اعلامیه مخې ته نه ورغلی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بلوچستان د سرخار کوټه نه 50 کیلومتر لري په مستون کې د مسیحانو په علاقې یا کریسچن کالونی کې د یوتن د خوا ډزو کې د مسیحي ټولنې یوتن مړ او درې نور ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د کوټه نه د ډیو د خبريال حمید سمسور پر رپورت کې اورو.
چارواکي وی دغه پېښه له کوټ ښار څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د سویل په لور په مستون کې رامنځسوله. د مستونګ د پولیسو اس اس پی ایوب اڅکزی وی او ای دی وته وویل چې ناڅرګند وسلوالو د مستونګ په کرشن کالونی کې ناصاف دزی وکړي چې په نتیجه کې د یو کس په شمول درې ماشومان جوبل سو. دوی بیا په سملاسي ډول باندې کوټ ته راوړل چې جوبل سوی کس نن غرمه په روختون کې سا ورکړله. د پولیسو اس اس پی پر مخ زیاته کړ چې وجل سوی کس ویلسن مسی د لژکیو د پخوانی صوبایي وزیر ورور دی. درې نور ماشومان بیا چې ټپي سوي دي چې پر دوی باندې مرمۍ لګېدلې دي په هسپتال کې تر درملنه لاندې دي. د یو ماشوم مور کندل وی وی دیوته په دې باب ویایي،
یې پتنګ اڑاوه ته باہر کھیل رہے تھے، اچانک ہم لوگوں کو فائرنگ کی آواز آئی تو جب ہم لوگوں نے دیکھا بچے ہم لوگوں کے زخمی پڑے ہوئے تھے، گولیاں لگی ہوئی تھی.
دوی ګډیان الوزول د باندې لوبي کوله. نا ببره د فائرنګ رغ موار ودی چې ومې لیدل ماشومان زموږ جوبل سوی وزه کې پراته وو، مرمۍ ور باندې لګېدلې وې. تراګری موږ نه غواړو، موږ له چا سره هم دښمنی نسته، موږ د صفایي والایو او موږ ته دي انصاف راکړل سي.
نه هم لوګو کې کسی کے ساتھ دښمنی ہے، ہم لوگ صفائی والے، بس ہم لوگوں کو انصاف چاہیے.
د مستون ضلع افسر ایوب اڅکزی وی چې کونټر ټیریزم ادارې د دې پیښې قضیه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. خو تر دمګړی پوری په دې ترس کې څوک نه دی نیول سوی او نه د دغه پیښې مسولیت چا په سر اخستی دی. په بلوچستان کې د عیسائی مذهب سره اړه لرونکي د کوټ په شمول د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې استوګنه کوي. دوی ډیر د غریبۍ ژوند کوي. د عیسائی قبیلې سره اړه لرونکي وی چې د رواني تراګری له سبب څخه و دوی ته هم ډیر زیان رسیدلی دی او یو شمیر خلکو اوس د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل کورونه لکړي دي. زیاتره د تراګری د پیښو له سبب څخه د لویو شارو مخه کړي ده. حمید سمسور، وی او ای ډی وا،
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په 1300 ورځو کې په افغانستان کې پر 1000 شیا مسلمانانو باندې په بریدونو اندېښمن دي او زیاتوي چې په دغو بریدونو کې شاوخوا 160 تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما او امنیسټي انټرنیشنل د دغو بریدونو د منصفانه پلټنو غوښتنه کړې خو طالبانو یې لا غوښتنې ته ځواب نه دی ویلې. نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا زموږ همکار پارکوال میاخیل پر رپورٹ کې اورو.
د اگست پر اتمه امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې پر هزارتو کم شیعه مسلمانانو باندې د بریدونو په اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی او تورې پورې کړی چې په تیر یو کال کې پر دغو لژوکیو ګڼ شمېر بریدونه سوي دي، خو وایي طالبانو یې د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستي. په رپورټ کې د جنوبي ایشیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل څېړونکي زمان سلطانی ویلي په افغانستان کې پر هزاره شیعه لژکیو باندې له پلان سره سم بریدونه د انسانیت خلاف جرم بلل کېدای سي او باید په ښکاره وغندل سي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر شیعه مسلمانانو د وروستیو بریدونو په اړه پر نړیوال قانون او معیار برابر سمدستي بې طرفه او بشپړ پلټنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم د تیرې اونۍ په پای کې د کابل په دوو چاودنو کې د عامو خلکو پر مرګ ژوبل اندېښنه څرګنده کړې او وایي په دغو چاودنو کې تر 140 ډېر کسان ټپیان او ووژل شول. یوناما د اگست پر 8 پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي د داعش خراسان ډلې لخوا په کابل کې د وروستیو چاودنو تر ذمواري منلو وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ د اقلیتونو لپاره د لا زیات امنیت غوښتنه کوي چې دوی د عاشورا مراسم له نورو بریدونو پرته په امن ترسره کړي. د تیر کال د اگست پر 15 چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن سوي، په کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر هزاره شیعه مسلمانانو باندې ګڼ شمېر بمی بریدونه سوي چې ذمواري داعش خراسان ډلې منلې دي. په دغو بریدونو کې سلګونو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوال قانون او بشري حقونو د سرغړونو په بنیاد په دغو جرمونو کې لاس لرونکي مشکوک مجرمین باید ملکی یا سیول عدالتونو ته وړاندې سي او د مرګ له سزا پرته په منصفانه توګه سزا سي. د دې ادارې څېړونکی زمان سلطانی وایي طالبان زموار دي چې د ټولو ضروري اقداماتو په ترسره کولو سره په افغانستان کې د عامو خلکو امنیت وساتي او دوی باید ژر تر ژره په هیواد کې داسې ګامونه واخلي چې د ټولو خلکو خوندیتوب ډاډمن سي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا رپورټ په داسې وخت خپور کړی چې پرون د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شیعه مسلمانانو د محرم د لسمې د عاشورا مراسم په سخت امنیت کې ترسره کړل. دغه شیعه مسلمانان چې اکثره هزارګان دي وایي د طالبانو په واکمنۍ کې سږ کال دغه مراسم په امنیتي اندېښنو کې په داسې حال کې ترسره کړل چې د موبایل ټلیفونونو نیټورکونه غیر فعال وو، د موټرو پر تګ راتګ بندیز وو او بازارونه بند وو. د اگست پر 15 د کابل په لویدیځ کې په چاودنه کې لږ تر لږ 8 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو. په ورپسې د خالي یشنبې په ورځ په یو بازار کې په بل چاودنه کې هم د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ له مخې تانه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي وو. طالبانو لا د امنیسټي انټرنیشنل او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما اندېښنو او پر شیعه مسلمانانو د بریدونو په اړه د پلټنو غوښتنې ته څه جواب نه دی ویلی، خو په وروستیو میاشتو کې یې په وار وار دعوه کړې چې د داعش خراسان ډلې په ضد یې د پلټنو عملیات کړي او د دې ډلې ځینې کسان یې وژلي او ځینې یې ژوندي نیولي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
اوس وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې. د سیمې او نړۍ په حالاتو مطبوعاتو کې څه لیکل شوې دي زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت د جینکو د سکولونو په بند ساتلو او د القاعده یو مشر له په ځای ورکولو د نړۍ د اربونو ډالرو امداد په ځان بند کړی دی، کوم چې نن سبا د افغانانو د ژوندۍ ساتلو لپاره ډیر زیات ضروری دی. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو صحافي د متیو ایکنز یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی چې په تیره مئی کې د افغانستان تفصیلي سفر کړی دی. متیو ایکنز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د کابل په بین الاقوامی هوایی ډګر د طالبانو سپین بیرغ لاندې په لویو لویو الفاظو کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان اسلامي امارت ټول نړۍ سره امنناکه او سودمن تعلقات ساتل غواړي. خو مضمون نگار لیکي چې امریکې او د امریکې اتحادیانو شل کال وړاندې د طالبانو رومبه حکومت په دې وجه نسکور کړی و چې دغه حکومت هم افغان جنکې د تعلیم حصول ته نه پریښودي. په کال 2001 د امریکې په افغانستان د يرغل نسم دستي ورستو د هغه وخت د امریکې د صدر کورودانی لارا بوش د خپل خاون صدر بوش قام ته په ریډیو د هفتوار تقریر نه وړاندې امریکنه قام خبر کړي وو چې دا وخت په دنیا کې صرف ترهګر او طالبان دوه داسې فرقې موجود دي چې هغوی د خزو په تعلیم بندیز لګولې وي. د لارا بوش د دغه تقریر ورستو د افغان جنکو د آزادولو په خاطر افغانستان کې د زرګونو امریکایانو د سرونو قربانی او د کربونو ډالرو مصرفونه جایز وګرځولای شول. خوشل کلن جنگ کې د هر قسم جانی او مالی قربانو ورستو په 13 اگست کې امریکایانو افغانستان نه د وتو فیصله وکړه او د سره افغان طالبانو په کابل د خپل عملدارۍ د قائمېدو بیرغ جګ کړ. د طالبانو نوی حکومت د اوومي تعلیمي درجه صرف الکانو ته سکولونو ته د تلو د اجازه په ورکولو د ملک دننه او بهر دنیا کې په خلکو کې لوی توسوخ خور شوې ده. د افغان طالبانو د حکومت دستر ویان د ذبیح الله مجاهد ډیر زر جنکو ته سکولونو ته د تلو د اجازه ورکولو بیان هم اخر د مارچ په 23 تاریخ د جنکو د سکولونو د بند ساتلو په حکومتي فیصله غلط ثابت شو. مضمون نگار متیو ایکنز د افغانستان په خپل دوره کې کابل کې د تعلیم وزارت ته هم لاړو او د جنکو د تعلیم په حق لا د حقيقي حالات معلومولو د پاره د تعلیم د وزارت یو اعلی چارواکي سره ملاقات وکړو. دغه چارواکي مضمون نگار ته وی چې افغان جنکو ته خود وران دینا پرایمری سکولونو یونیورسيټو او د جنکو پرایویټ های سکولونو ته د تلو اجازه ورکړې شوې ده او په نور ډیرو ولایتونو کې خو د جنکو سرکاري سیکنډري سکولونه هم پرانستې شوې دي. د تعلیم د وزارت دغه اعلی چارواکي مضمون نگار ته دا هم وی چې د افغان طالبانو د یو کال په دوري حکومت کې د جنکو په پرایمری سکولونو کې د تیر جمهوریت حکومت د دور نه زیاتو جنکو داخلي اخیستي دي او د دې اصلي سبب خ امنیت او د جنکو د مور او پلار د تسلی ده چې د دوی لونه د اسلامي امارت د بندوبست لاندې تعلیم حاصلي. د عالمی بینک په خرچا شوی یو سروې نه هم معلومه شوی ده چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د جنکو سکولونو ته د لیږلو شرع د تیرو وختونو په مقابله کې اوس زیاته شوی ده. مضمون نگار لیکي چې په افغانستان کې کلیوالو سیمو کې د پخوانه د جنکو د تعلیم مخالفت کیږي او دغلته په ناپویا خلکو کې دا نامعقوله متل ډیر مشهور دی چې خزله یا کور دی یا ګور. خو د تیرو شلو کالو حالاتونه د تیرو دورستو اوس د دغو کلیوالو سیمو په لکونو افغان کورنۍ هم په دې نتیجه رسیدلی دي چې د جنکو په تعلیم کې اقتصادي او اولسي فائدې شته دی. د تعلیم د وزارت دغه لوړ رتبه چارواکي مضمون نگار ته دا هم وی چې د تعلیم وزیر مولوی نور الله منیر چې د جنگ په زمانه کې د طالبانو ستر قاضي یا چیف جسټس پاتې شوی دی د جنکو د تعلیم په حق کې دی. متیو ایکنز نیویارک ټایمز کې خپل مضمون د افغانستان د کورنو چارو د وزیر د سراج الدین حقانی د یونیزدی ملګری په دې خبرو ختم کړی دی چې د تیر جمی تر وتو پورې د دفاع د وزیر د مولوی محمد یعقوب او د کورنو چارو د وزیر د سراج الدین حقانی په شمول د افغان کابینی اکثریتي وزیران د جنکو د سکولونو د خلاصولو په حق کې وو. خبره دی یادوي چې د سراج الدین حقانی په سر اوس هم د امریکای له طرفه د لکونو ډالرو انعام پروت دی.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د خبر پښتونخوا د سوات په مټه علاقه کې پرون د وسلوالو او د پولیس ترمنځ ډز شوی او ویل شوی وو چې وسلوالو د ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس د ځان سره بوتلی وو. ویل کېږي د وسلوالو سره د خبرو اترو وروسته دا کسان خوشی کړل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیراله د دې علاقې سره تعلق لري. د پیښې په اړه پولیس لاس نه دی ویلې. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د سوات نه د ډیوه د خبریال فیض ظفر پر رپورټ کې اورو.
سوات پولیس وایي چې د تحصیل مټه په غریزه سیمه کې د طالب وسلوالو او د امنیتي عسکرو ترمنځ ډزې روانې دي او طالب جنگیالو زخمی د پولیسو ڈی ایس پی او سلور پولیس والا خلاص کړی دی او دغه تنانه د علاج د پاره روحتون دا راوړی دی. خدای دین علاوه پولیس د پیښې په حق لا هیڅ نه وایي. په سوشل میډیا باندې د تیرو دوو هفتو نه دا خبرونه او اسکونه چلیږي چې د مټې تحصیل په غرونو کې وسلوال طالبان لیدلی شوي دي، خو د سوات انتظامی یا پولیسو ته دې تصدیق نه کو. او تیره شپه د چوکریال د پولیسو په ترانه باندې نامعلومو وسلوالو برید وکړو، او بیا ګڼ شمېر پولیس او فوجیان دغه غرونو ته په ختو ولیدلی شو. او بیا دا خبر خور شو چې په دغه سیمه کې د امنیتي عسکرو او د وسلوال طالب جنګیالو ترمنځ ډزې روانې دي. سوات کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال فضل خالق وایي،
پرون یو واقع وشوه چې را اکسچینج اف فایر، نو دا سب نوی لوبه شروع کیږي، خو د دې لوبې په چل موږ پوه نه یو، ځکه چې موږ پولیسو سره رابطه کوو چې هغو وایي چې هلته رابطه نه کیږي، پلان کې او یو قسمه سټیټمنټ د پولیسو او د حکومت د طرفه نشته، نو موږ لا په دې سلسله بالکل نه پوه، او په دې لوبه اوس بالکل موږ د سوات خلک پوه نه دي چې دا سره روان دي. سکی
د پولیس د ملکن ډویژن مشر یا ډی آی جی او د پولیس د سوات مشر یا ډی پی او د موبایلو نمبر بند راځي، او د پولیسو پی آر او یا پبلک ریلیشن آفیسر وایي چې هغه د خپلو افسرانو سره رابطه نه کیږي. ځای خلک وایي چې د پنځمې په ورځ ډزې بندې شوې دي، خو یو شمېر امنیتي عسکر په دغه غرونو کې موجود دي، خو د حکومت لخوا یو چارواکی هم په دې حق نه خبره نه کوي. د سوات قومي جرګې یو مشر الحاج جاهد خان په دې اړه ډوبه وایي،
دا کسان دومره زورور دي، دومره منظم دي، چې اوسو کسان خو به نه وي که نه چې دغه ستا ډی ایس پی یرغمال کوي، دغه سره پولیس یرغمال کوي، دغه سره د آرمی افسران یرغمال کوي، نو دا خو په ګڼ تعداد کې او ښه منظم دي، ښه زما په خیال خو د حکومتي چترې لاندې دي، نو دا ځکه هغه دونه طاقتور دي.
او ریدونکو ته ور یاد کړم چې په کال 2000 کې هم طالب جنګیالي سوات ته په لږه شمېره راغلي وو، او بیا د کال 2009 او دغې نه وروسته هم په سوات کې د ترهګرۍ پیښې روانې وي. ځایي خلک په دې غټه پیښه د حکومت په خاموشۍ د ویرې ښکار دي، او غوښتنه کوي چې د پیښې په حق لدی ولس زر خبر کړی شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. څېړونکي وایي په داسې حال کې چې وسلوال یو ځل بیا په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې د خلکو نه بتې یا پیسې غواړي، هدفي وجنې کوي او خپل ځانونه منظم کوي، د حکومت لخوا د عوامي نمایندګانو په اعتماد کې د اخستو او په مکمله توګه د حکومتي ریټ قائمولو پرته د وسلوالو سره مذاکرات کول دغو ډلو ته د ترهګرۍ نه متاثره شوي سیمې یو ځل بیا د حواله کولو په مانا دي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای چې په صوبه کې کوم وسلوال ګوند منظم وجود نه لري، او څوک چې د قانون پر ضد ګامونه اخلي د هغوی خلاف اړوند ادارې کاروایی کوي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریال عبدالرزاق پر رپورټ کې اورو.
سیړونکو او سیاستوال وایي که څه هم د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي شوي، خو د صوبې په مختلفو سیمو کې وسلوال د خلکو نابتي غواړي، هدفي وجنې کوي او ځانونه منظم کوي. په دې حقله د پیښور باچا خان مرکز کې د کلتور د څانګې سیکتر او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایس آف امریکا ډیوا نیوز ته وایي،
حکومت وزیران وزیر اعلی او سابق گورنر طالبان ته بچی ورکی او بل غاړه تا دی انتهاګر وسلوال ټلې ځای په ځای قبضه کول یا دمره شدت سره مخ دراتل، او بیا د مذاکرات ناکامي یا په دې شکل کې د هغه نتیجې نه راوتل، بیا ولس نه خبرې دل او د ولس اعتماد کې نه اخیستل کېدل. دې ټول حالات انده اندازې لګي چې د جنوبي ضلعو کې وزیرستان او کورما او باجنور علاقې ملکن ډیویژن کې سوات او باجبرو داسې نور علاقې یو ځل بیا د ټی ټی پی په ولکه کې راتلو دپاره یو قسمه عملیات یا ماحول دي.
د سواد ځی خلک وایي تیر ورځ په چپریال سیمه کې د پولیسو او وسلوالو نښتې وروستو د یو جوبل ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس چارواکي وسلوالو برمته کړي وو، خو بیا د ځی مشرانو سره د خبرو اترو وروستو پرېښودلی شول. په دې اړه مو د سواد د پولیسو ترجمان موین فیاض سره رابطه وکړه، خو څه قسم معلومات یې شریک نه کړل. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوونکي زاهد خان وایس آف امریکا ډیوا نیوز ته وایي چې د سواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي دي چې له عملی خلک سخت اندېښمن دي.
وکړه دا چې دا خلک راغله وي چې امن مایده شي او د عام شهري پیښیت باندې دل توسې دي خو خو بیا مرتزم دي چې په نو جوړي او زه په دې په ورونو کې ناشتي خلکو ته دا دمکان ممکن دي ډېر وخت نه ملاويږي خطونه ورځي او ترټ بیا په سرکاري تورم دي چې راته ستټ ته بیا پرونه بیا اربع سره د کوډک کلی او ټیکادار او هم تقسیم کې وسلوال راغلي دي او ځلې دي مړ دي
خو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ترجمان بیرستر محمد علي سیف وایس اپ امریکا ڈی ونیوز توای چې د پوزی عملیات وروستو په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې کوم وسلواله ډله په منظمه توګه شتون نه لري.
دا څه خبره نشته چې بینی سره په ډیر منظم انداز باندې یا سازش لاندې دا چې کم دهشتګردي یا ترهګردي دا منظم کول او د پاره حکومت څخه فیسیلیټیشن ورکړي یا سره انډرستانډینګ دي چې اسی پارټي بنیادی تور باندې چې کم تور لګی نه هغه کې زیات تر داغي موقف دایي چې دا ول حکومت لاره ورکړي. نو دا څه خبره بالکل نه ده که څوک راځي کاغذ ترهګردي او کاغذ موجه عام جرائم پیښه ده هغه چې قانون په لاس کې اخلي یا سکین حکومت په دغه خلاف مکمل کاروایی کوي.
د پاکستان حکومت منلی چې د ټي ټي پی سره د 13 اکتوبر په میاشت کې د خبرو لړۍ پیل شوې و. په هغه ورځو کې ټي ټي پی د یوې میاشتې دزبندی کړې و کوم چې روستو وغځولې شو. خو بیا د دغه دزبندی روستو په امنیتی ځواکونو سیاسي او عام وګړو بریدونه هم سیوا شول. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
د وی ډیو ریډیو ډیر وقدر منو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن د نهه یاسې شنبې ورځ د اگست 9 او د زمري میاشتې 13 نیټه ده. دا د ډیو ریډیو د ماخامنۍ خبرونه فایل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از موږ سره پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره مذاکراتو کې د قومي جرګې استازي وایي د خالد خراساني وژنې وروسته هم په کار ده چې د مذاکراتو لړۍ ونه درول شي. عمر خالد خراساني د ټي ټي پی جک پوړی غړی و چې افغانستان کې ووژل شو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دوی په عسکرو د پرونی ځانمرګ چاودنې د خبر تصدیق کړی دی. په دې چاودنه کې 3 تنه وژل شوي دي. او امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د تیرو څو ورځو د پرله پسې چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د شیعهګانو د امنیت ټینګولو هڅه وکړي. اوس هم پوره خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت لخوا جرګه کې برخه اخیستونکي وایي د ډزبندۍ په وخت د ټي ټي پی او حکومت دواړو غړي په بریدونه کې وژل شوې دي. خو د مذاکراتو لړۍ روانه وه. د دوی په وینا د عمر خالد خراساني د وژنې وروسته هم په کار ده چې مذاکرات روان وساتل شي. ټي ټي پی د خالد خراساني د وژل کېدو وروسته کوم بیان نه دی جاری کړی خو سرچینو ډیوته ویلي د ټي ټي پی غونډې روانې دي او په دې خبرې کېږي چې آیا حکومت سره مذاکرات او ډزبندي جاری وساتل شي او که ختمه کړی شي. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ مذاکرات د تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه پیل شوی وو او د وروستیو څو میاشتو نه یې ډزبندي روانه ده. د قبایلي مشرانو په جرګه کې ګډونوال او د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان ډیوته وویل باید چې عمر خراساني وژنه په روانو مذاکراتو څه اثر ونه غورځوي ځکه چې د جرګې په پیل کې دوی دا خبره په ډاګه کړې و چې کله هم داسې مذاکرات کیږي او د کامیابۍ په لور روان شي نو کومه داسې بده پېښه وشي چې روانو مذاکراتو ته پرې زیان ورسي. د پاکستان پوځ د دې خبر تصدیق کړی چې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو پرون ځانمرګ بریډ شوی او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله اوریدلې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان زله کې د امنیتي ځواکونو په کاروان ځانمرګ بریډ کې د دریو عسکرو په ګډون 3 تنه وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. دا پیښه د میرعلي په پتی اډي سیمه کې شوې ده. د امنیتي چارواکو سرچینه ویلي چې دا د امنیتي عسکرو د معمول کاروان د میرانشانه بنو ته روان وو او د پتی اډي سره چې کاروان تیرېده نو ورسره پرکشا کې 14 وشوه. د خیبر پښتونخوا د سیلګری سیمه سواد په مټه علاقه کې پرون د ګولیا دوشنبه پورز د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوه چې پکې د ډي اس پی پولیس افسر په ګډون 3 پولیس وسلوال تختول شوی. خو ویل کی چې تختول شوی پولیس چې پکې ژوبل افسر هم شامل دی د وسلوالو د مذاکراتو وروسته خوشکړی شوی دی. د سواد مټه علاقه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان پلانني علاقه ده. د سوات نه د ډیوه خبريال فیاض ظفر په خپل ریپورت کې ویلي چې د سوات پولیسو دغه پیښه تایید کړي چې په مټه کې د طالب وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. هسپتال چارواکي بیا د دې پیښو په اړه د څه ویلو نه ډډه کوي. بلوچستان کې یو له عیسائی مذهب سره اړه لرونکي لږه کوي ووژل شو او درې ماشومان هم ټپیان دي. پولیس وایي دغه پیښه له کوټې نه د 50 کیلومتر په واټن د سویل په لور په مستونګ کې رامنځته شوه. د پولیسو ځلی مشر وویل چې پرون د مستونګ په کرسچن کالونی کې تیر شپه نامعلومه کسانو ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د یو کس په شمول درې ماشومان ژوبل شوي وو. دا ویډیو ده. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د تیرو څو ورځو پر لپسې چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د افغان شیاګانو د امنیت ټینګولو هڅې وکړي. د جنوبي ایشیا په برخه کې د بخنی نړیوال سازمان څېړونکي زمان سلطانی پرون د ګول یا دوشنبه پورز وویل چې په افغانستان کې د شیعه اقلیت هزاره وګړو باندې سیستماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وي او دغه بریدونه باید په ښکاره ډول وغندل شي. د کابل ښار لویدی د څنډه شپږم امنیتي حوزه کې د تیرو څو ورځو پر لپسې چاودنو له امله یو شمیر افغان اهلی تشیع یا شیعگان وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. ویل کېږي پرون د ګل یادو شمه په مقام هم د کابل ښار په چنداول سیمه کې چې اکثره یې شیعگان دي چاودنه شوي ده او یو شمیر کسان پکې ټپیان شوي دي. او د امریکا مخکنی صدر ډونالد ترامپ ویلي چې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی د اجنټانو په فلوریدا ایالت کې د هغه د اوسیدو په شخصي کور چاپا چولې ده. ترامپ ویلي دا کار د عدلي نظام غلط استعمال دی. ترامپ په یو بیان کې چې د تروت سوشل میډیا په اپ باندې د واشنگتن په وخت د ګل یادو شنبې نه وخت خبر شوی ویلي د فلوریدا په پام بیچ کې دغه د مارالاګو په نوم ستري بنگلې باندې چاپه لګیدلې او د اف بی آی اجنټانو ور باندې قبضه لګولې ده. مخکینی صدر دا چاپه د سخت دریزو کین اړخو دیموکراتانو لخوا برید بللی او ویلی دی هوغی نه غوړي چې په 2023 کال کې د صدارتي عہدې د پاره بیا هم هغه ځان کاندید کړي. امریکایي مطبوعاتو د ځینو سرچینو په حواله چې د تحقیقاتو سره نږدې اړیکې لري ویلي چې د ښاغلي ترامپ د کور دا تلاشي د عدالت د حکم له مخې شوي او د ممکنه محرم دستاویزاتو د لټولو په خاطر و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند تور لګولې چې پوز په اسلام آباد کې دوی ته د جلسې اجازه نه ورکوي او د ګوند یو غړي علي نواز اوان ویلي دوی حیران دي چې د کوم علاقې نه دوی منتخب شوي هلته مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک ته د جلسې اجازه ورکړل شوې. بلې خوا هم د دې ګوند د یو بل غړي شهباز ګل د خوا په ریاستي دارو ته نیوکو او د دوی د راپارولو وروسته ویل کېږي حکومت دې د بغاوت په تور کې نیولې دی. خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي د نامعلومات کسانو ځان سره تختولې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د تحریک انصاف د اطلاعات او سکرتر فواد چودري تور لګولې اسلام آباد بنیګالا کې نامعلومه تنانو شهباز ګل گرفتار کړ او هغه بغیر نمبر پلیټه گاډي کې بوتلې دي. د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې هم د تحریک انصاف بل پخوانی وزیر اعظم سواتی د شهباز ګل گرفتارې ته خبرګون کې صدا سی ویل. اعظم سواتی د شهباز ګل د گرفتارې حکومتي ګام په سختو ټکو غندنه وکړه او د یو ناوړه عمل وګرځولو. هم د تحریک انصاف ګوند اسلام آباد صدر علی نواز آوان تور لګولې چې د فوز چپلون بریګیډ یا سانګې نه غوښتل چې پی ټی آی پینډی یا اسلام آباد کې جلسه وکړي. د تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 11 اگست باندې اسلام آباد په پریډ ګراوند کې د جلسې کولو او په دې کې د راتلونکي تګلارې د ورکولو اعلان کړی و. لوار دی د جلسو ته وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ سویلین حکومت باندې د نیوکو سره د پاکستان فوزی اسټابلیشمنت باندې هم سخت ټکونه کوي. دان ورسپال سره خبرو کې د تحریک انصاف د اسلام آباد صدر علی نواز آوان زیاته کړې چې دا به ډیره د حیرانتیا خبره وي چې تحریک لبیک پاکستان به هم په دغه ځای او مقام په اسلام آباد کې جلسه کوي چرته چې تحریک انصاف د جلسې نه منع کړی شوی دی. د یاب تندرا وډلې په حق له عام تاثر دا دی چې دا ډله د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او څېړونکي احمد بلال محبوب وایي دی چې هیڅ شک نشته چې دا وخت د فوزي اسټابلیشمنت او تحریک انصاف ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې دي.
ہیلیکاپٹر والے حادثے کے بعد جو ٹرینڈ بنانے والا کیس ہے اس سے ایک میرے خیال میں پلڑا اس موقع پہ جھک جاتا ہے. دوسری طرف
اغول لزبیلا فوزی ہیلیکاپٹر و غرزیدو پیخ پسر سوشل میڈیا کے شوی کمپائن لامل دا فوز او پی ٹی آئی ترمنز دڑوان دن دا تناؤ کر اڑی کے لانو رحم ترنگلی شوی دی. خوبل یو سیڑون کی امتیاز عالم نظر لری دا سہکاری چی پی ٹی آئی دخپل سیاسی گٹی لپارا دا اسلام آباد پزے لاہور کے دا جلسے کا اولو پریکلا کلے دا.
لاہور میں ان کے لیے جلسہ کرنا آسان بھی تھا وہاں مشکل ہوتا کیونکہ اسلام آباد میں رارس راہل اللہ نے کافی حوصلہ کیا ہوا ہے.
وی او اے ڈیو سره خبرو کې امتیاز عالم اویل اغه نشی ویلی چې د جلسې په معاملې پی ٹی آئی په فوز باندې کم الزام لګوي نو دی کې څومره حقیقت ته. خود امتیاز عالم په خبره دا وخت پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت ته کو پی ٹی آئی په لاهور کې جلسه کوي نو ډیر وسایل به ورته ترلاسه وي. خود دې په پرتله د پی ٹی آئی لپاره په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ګون حکومت له امر لوی جلسه کول ممکن نه دي. سرګند دی وی چې فوز سو واره د پاکستان په سویلین او سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه رد کړي دي او فوز سیاست مدارانو باندې غږ کوي چې د دې خپل منځ شخړه کې فوزي کې عادت نه راکاږي. پیر ولایچا وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا د پاکستان شخصی ٹیلیویژن اے آر وائی نیوز ته نوٹس جاری کړی چې پکې ویلی شوی دروغ او کرکه خوروونکي مواد د خپرولو علتونه دي سرګند کړي. د پیمرا له اړخه نوٹس لیږلو څخه وړاندې اے آر وائی خپرونه د هیواد بیلابیلو برخو کې تړلې شوې وي. د پاکستان د جرنلستانو اتحاد فیڈرل یونین آف جرنلسٹ په ګډون د هیواد بیلابیلو جرنلستانو د اے آر وائی تړلو عمل په سختو ټکو کې غندلې او دا یې د مطبوعاتو پر آزادې برید بللې دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان ریګولیټری اتھارټي پیمرا شخصي ټلویزیون اے آر وائی نیوز ته نوټس جاری کړی چې پکې ویل سوي دروغ او کرکه خوروونکي مواد خپرولو علتونه دي سرګند کړي. نوټس کې ویل سوي غلط معلومات د کامي سلامتیا د پاره خطر ده او د پاکستان فوج کې دننه د بغاوت سبب جوړي دی. سیم د پیمرا له اړخه نوټس لیږلو څخه وړاندې د دوشنبه یا ګل په ورځ اے آر وائی نیوز خپرونې د هیواد بیلابیلو برخو کې تړلې سوي. د پاکستان د جرنلستانو اتحاد فیڈرل یونین آف جرنلسٹ په شمول د هیواد بیلابیلو جرنلستانو تنظیمونو د ای آر وائی تړلو عمل په سختو ټکو غندلې او د یاد مطبوعاتو پر ازادي برید بللې دي. د پی ایف یو جی مشر افصل پټوائی
دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جس کی لاٹھی اس کی
پاکستان کی داسی شکاری د چا واقوی هغه خپل طاقت کاروي نه خو قانون نه آئین او نه د رسنیو د ازادي حدود ته قتل کیږي چې له سبب د پیمرا د دغه ګام په سخت ټکو خندنه کوي. د مسلم لیگ نواز ډلی د ائتلافي حکومت د راتلو سره د رسنیو د ازادي د ژمنو سربیره د یو چینل خبرونی تړلو پر ګام په ټولنیزو رسنیو هم بحث ته وام لري. ستر جرنالیسټ مزر عباس خپل یو ټویټ کی د پیمرا لخوا د ای آر وای د معطلولو فیصله غندي او وای چې پیمرا خپل د اصولونو خلاف کار کړی دی. مزار عباس دا هم ویلي د چینل د بندولو پر ځای باید د موضوع د شکایتونو کمیټې ته وړاندې کړی سوی وایم. همدغه رنګه یو بل ستر ژورنالیسټ متی الله جان چې اکثره د تحریک انصاف سره په مخالفت کې وي خپل ټویټ کې لیکي د قانون سره سم د خبرتیا پرته د ای آر وای معطل کول د غندنې وړ دی. د اسلام آباد های کورټ واضح حکمونه دي چې پیمرا نه خو یو چینل تړلی سي او نه نمبر بدلولی سي. د هیواد مطبوعات د دې څخه وړاندې د تحریک انصاف د حکومت په محل هم تر سخت فشار لاندې و. د تحریک انصاف حکومت په وخت کې د میډیا ریګولیټری اتارټي په نوم نوې اداره جوړولو عمل شروع کړی سوی و. د دې نه علاوه د حامد میر، طلعت حسین او اسد علي تور په شمول پر بیلابیلو هغه خبریالانو بندیزونه لګول سوي یا زورول سوي و چې د حکومتي ادارو د تګلارو په ضد به ږغ راورسره کړی و. او اوس د ای آر وای پر خبرونو د بندیز وروسته پر ائتلافي حکومت هم سختي نیوکې شروع سوي چې خپل د مخالفونو په ضد د ادارو د لارو فشار اچولو هڅې کوي. د خبریالانو د حقونو ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د روان کال 2022 مئی په میاشت کې خپور سوي رپورټ کې ویلي وو پاکستان یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پر یو سل و پنځوس نمبر دی چې د تیر کال پر پرتله دولس درجه راکم سوی او په دغه نوم لړ کې د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد څخه هم شاته سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د مرکزی بانک لخوا جاری کړل شوی تازه شمیرو کې ویل شوی دی چې د سیمې د هیوادونو څخه د زیات درآمداتو له کبله د پاکستان تجارتي خساره سیوا شوې ده. د مرکزی بانک په شمیرو کې ویل شوی چې د مالی کال 2021-22 کې د افغانستان لپاره د پاکستان په برآمداتو کې هم 3.5% کمی راغلی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه افغانستان، چین، بنگلاديش، سریلانکا، هند، ایران، نیپال، بوتان او مالدیب ته د پاکستان برآمدات د 10.6 کروڑ ډالر معمولی رقم جوړیږي، کم چې مالی کال 2022 کې د پاکستان د 1.8 کروڑ ډالر د کل برآمداتو یوازې 14% برخه جوړیږي. بلخوا د دغه هیوادونو څخه درآمدات مالی کال 2022 کې 1.1 کروڑ ډالر ته رسیدلی چې د تیر مالی کال د دې مودې په مقابله کې 28% زیات دی. دا حجم تیر کال 10.3 کروڑ ډالر وو. په لوی مقدار کې د درآمداتو په نتیجه کې د دغه مودې دوران د سیمې د نورو هیوادونو سره هم د پاکستان تجارتي خساره سیوا شوې ده. د پاکستان انسټیټیوټ فار ډیولپمنټ اکنامک سیلنکار شاهد محمود ډیوا وای کدیش میرو ته وکتل شي نو د سیمیز هیوادونو سره د پاکستان تجارت د کل تجارت 14% برخه جوړیږي او د هغې لوی علت دا دی چې پاکستان کم اشیا جوړوي نو دغه هیوادونه هم دغه اشیا جوړوي. په یو حساب سره دا د پاکستان مقابله کوونکی دی.
دا چې 14-15% د تجارت دی خپل دغه علاقې ممالک سره، نو په دې کې زیات تر 97% چین سره دی. اکاس دی چې زمونږ ډیپینډنسي چې چاینا باندې دا هغه روست رز زیاتیږي. منګه چاینا ته ایکسپورت هم کوو خو هغه په مقابله کې زمونږه امپورت ته چاینا نه ډیر زیات. ټیکنالوژي چې کم دغه راځي، اشیا ټیکنالوژي، ایڈوانس ټیکنالوژي والا هغه صرف چین ورل ورکي، نن سبا نور ورل ورکي، دومره نه ورکي، پابندیا نه.
د مرکزی بانک په شمیرو کې ویل شوی چې کال 2021-22 کې چین ته د پاکستان په برآمداتو کې مثبت اضافه شوی. په سیمه کې د پاکستان د برآمداتو 80% برخه د چین سره جوړیږي. د دې برعکس د چین څخه درآمداتو کې هم 10% اضافه راغلی ده چې 1.3 کروڑ ډالر ته رسیدلې. د مرکزی بانک شمیرې ښایي چې تیر مالی کال کې دا حجم 10.3 کروڑ ډالر وو. د پاکستان د مرکزی بانک د شمیرو مطابق د افغانستان لپاره د پاکستان په برآمداتو کې مالی کال 2022 کې 3.5% کمی راغلی او دا 15.35 کروڑ ډالر ته رسیدلې چې د مالی کال 2021 هم دې موده کې 9.35 کروڑ ډالر وو. ښکاره دی چې سکلونه مخ کې افغانستان د امریکا نه پس د پاکستان دویم لوی برآمدي هیواد وو. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین ډیوه توای د چین څخه درآمدات ځکه زیات شوي چې پاکستان تیر کال د کرونا وبا سره تړلې زیاتره شیان د چین نه درآمد کړي وو.
نو افغانستان کې هم حالات د سیر ټیک نو چې سازګار نو زمونږ تل کې دغه سیواشي وو بار بار چې کوم دی کله بار ریسټریکشنز لګیدل کله بار سو شو. نو افغانستان ته زمونږ ایکسپورټس هغه شانته نه دی لکه هغه کل کې چې کوم تجارت وو کوم دا وو هغه شانته نه دی شوی. بهرحال خلکو یو یا بل لار چې کوم دی هغه استعمال کړی دی.
د مرکزی بینک پر رپورټ کې ویلي شوی چې د افغانستان څخه درآمدات د تیر کال د یو کرب وسلوېخ ارب ډالرو په مقابله کې یو کرب یو کم اتیا ارب ډالرو ته رسیدلې چې بنیادی علت یې د خوراکي شیانو لکه ټماټرو آلوګانو او پیازو سره د اوچې میوو زیات آمد ښودل کېږي. د اقتصادي چارو څېړنکار ډاکټر میراج الحق وایي چین ته د پاکستان په برآمداتو کې هم اضافه راغلې ده.
یعنې د افغانستان سره زمونږ تجارتي اړیکې په شرنګ شوې دي کم شوې دي. دا یو ښه خبر نه لري ځکه چې ګاونډي هیوادونو سره چې دی نو چې څومره تجارتي او اقتصادي اړیکې د یو ملک مضبوطي نو هغه مره اقتصاد پرمختګ کوي او د هغې ډېرې غټې فائدې مخې ته راځي.
د پاکستان د مرکزي بینک په شمیرو کې ویلي شوي چې هند ته د پاکستان برآمدات مالی کال 2021 کې 2.3 کروڑ ډالرو څخه راکم شوي او دا 1.3 کروڑ ډالر پاتې شوي. پاکستان ته د هند درآمداتو کچا 1.8 کروڑ ډالر پاتې شوي چې د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه تیر مالی کال کې 1.4 کروڑ ډالر ول. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د مرکزی بینک موقتی گورنر مرتضی سعید وایي د روان مالی کال 2023 کې بعد اگرانه اوسط شرح 13.6% پورې وي، خو د پاکستان د شمیرن اداره مجموعی گرانی 15% ښایي. د اقتصاد د چارو پوهان وایي په ملکی کچه د توانایي د زیاتو پیو او د حکومت د خوا په مالیه کې د زیاتوالي له امله په گرانه کې به لا نوره هم اضافه کیږي. اقتصاد پوهان زیاتوي چې په نړیواله کچه د خوراکي توکو او توانایي بیې کمی شوي، خو په پاکستان کې د سیاسي غیر یقیني صورتحال له وجې پانګونې نه کیږي چې اقتصاد ته وده ورکړي او ګرانی راکمه شي. په دې اړه نور تفصیل د مردان نه د ډیوا د خبریال ریاض حسین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مرکزی بینک موقتی گورنر مرتضی سید ویلی روان مالی کال کې به گرانی جاری وي او هڅه کوي چې د گرانی شرح د 13.3% پورې وساتي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ په یوټیلیټی سٹورز پاکستان کې د خوراکي شیانو او دالونو په بیو کې 8.5 روپے کیلو اضافه شوی. د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 اونۍ په امروزی حساب د گرانی شرح 8.3% ریکارډ کړی وه. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په نړیوال مارکیټ کې د توانایي او خوراکي توکو بیې راکمې شوې، خو د پاکستان ماروزی حالات بدل دي. دوی وایي په پاکستان کې په میاشتنۍ بنیادونو د خلکو ضرورت 15% ګران شوي او دا شربه روان مالی کال کې هم جاری وي، ځکه چې د پاکستانی روپے بیا د ډالر په مقابله کې د 13.5% پورې راکمه شوې او بیا په ملک کې د توانایي بیې او مالیه کې هم اضافه شوې چې د ګرانۍ سبب جوړیږي.
مهنګای باندې د ملک اثر او په دې وجه د مونږ چې کوم بجټ کې اضافي ټیکسز لګولې دي، مونږ چې کوم بجلی مهنګا کړې ده، کوم شیزونو کې هم مونږه په قیمتونو کې اضافه کړې ده، نو دا اغي اثر به لازم وي. نو دا کال ډیر زیات مشکل ترين کال دی پاکستان لپاره د مهنګای په شکل کې.
13 ورځ د پاکستان یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په سرکاري سٹورونو کې د دالونو په بیو کې 8.5 روپے کیلو اضافي منځوري ورکړی وه. د رپورت مطابق په یوټیلیټی سٹورز کې د تورې چنې بیا 8.5 روپے کیلو زیاتوالی راغلی وو. دال مسول 8.5 روپے کیلو، د مونږ دال او دال چنا 1.5 روپے کیلو ګران شوی وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي دا وخت د بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 8.5 ارب ډالر ده چې له امله یې پاکستانی روپے هم د فشار سره مخ ده. خو بیا مرکزی حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو د بیو د کمی په وجه په پاکستانی روپے فشار کم شوی او د روپے په مقابله کې د ډالر بیا 14 روپے کم شوی. خو اقتصادي پوهان وایي په پاکستان کې روان د سیاسي کړکیچ له وجې هم اقتصاد ته وده نه ملاويږي او د بهر هیوادونو د پانګونکو په پاکستان اعتماد کم شوی. په دې حق لا د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي صدا سي وایي.
بین الاقوامی معیشت پہ منگا ٹوری دنیا سارا تڑی دی بار نہ خلق دل کا سرمایہ کاری کول غواڑی نو اگن باج کین چ دن کام نی دن کا سٹیبلٹی او داش حکومت نے جرا دی سارا تو کو معاہدہ کو دی شی یقین ہو تو کو دی شی کو تو شو بوری دل کا سیاسی استحکام وی آلو بیا من نے کو دی شی کہ اغبا گرانے کی کیمرا و دی خو کنا داش نی مدیا خطول حالات بگرانے پر دپارہ موجود دی
د پاکستان د شمیرن ادارې بیورو اف سټټیسټکس 13 میاشتنی گرانی 43.9% ریکارډ کړی و. خو د مرکزی بینک لخوا په 13 زری پالیسۍ کې د تیر مالی کال لپاره د گرانی شرح د 9 نه تر 11% پورې مقرر کړی و او د سود شرح یې 45% ته رسولې وه. خو پوهان وایي که د سود په شرح کې نور اضافه کیږي نو دا به اقتصاد ته نقصان ورسوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
یاسینکستایا دنا چبو دی یا دستر گسلا دنا وختو دی
پختون خوا پڑی رسیمو کے ماشمان پولیو وہلی دی ز پولیو مخنیوی ویکسین دے ضرر دی تا تو تخواس کو چه ز دروغ پا فاگانو کی مراد دی پولو ماشمانو تا دا ویکسین وار کئی او د ټولمری مازوتیانا خپل ماشومان بچ گئی.
اوس وړاندې کوو یوه اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. وړاندې کوونکی دی زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
په امریکا کې د صدر بایدن او د نائب صدر کملا هیرس حکومت د بیګار د لعنت د نوغې وستو پوخ نیت کړی دی او د دې غرض د پاره په نورو ملکونو کې په بیګار کې د نیولې شوو مزدورانو د لاس د جوړ سامان امریکې ته پر اغوښتو سخت بندیزونه لګولې دي. په چین کې د یوغور مسلمانانو نه په زبردستۍ سره په بیګار کې د کار اخیستو د مخنیوي قانون هم په 21 جون د دې مقصد د ترسره کولو د پاره عملي کړی شوی دی. د دې قانون تر مخه د چین د یوغورو په خود مختار سیمه سینکیان کې د جوړ سامان امریکای ته په درآمد کولو بندیز لګولې شوې ده. د چین د نورو مختلفو کاروباري ادارو د سامان پر اغوښتو به هم تر هغې پورې بندیز لګولې شوې وي تر څو پورې چې درآمد کوونکو دا ثبوت نوي پېښ کړي چې درآمد کوونکي مال په بیګار کې د نیولې شوو خلکو د لاس جوړ نه دي. د چین حکومت په سینکیان کې د انسانیت خلاف په جرمونو کې ککړ دي او د عامو خلکو په قتلانې لاس پوری کړی دی. چین په سینکیان کې نظر بند کیمپونه جوړ کړی دی او په دې کې د لسو لکو نه زیات یوغور مسلمانان او د نورو کم شمیره مذهبي فرقو کسان نظر بند ساتلی دي. چرته چې نظر بندونه په زبردستۍ سره د مشقت اخیستو، د دوی د عزتونو اخیستو، په دوی د الون بلون تیرولو او په زبردستۍ سره د دوی د ذهنونو بدلولو واقعات روان دي. د چین حکومت په سینکیان کې د نظربند کیمپونو نه بهر هم د یوغور مسلمانانو او د نورو کم شمیره فرقو د خلکو په بیګار کې د نیوو عمل جاری ساتلی دی. بیګار کې نیولې شوي دغه کسان د چین نورو سیمو ته د کار دپاره لیږلی کیږي. یوغور مسلمانانو نه د بیګار اخیستو د مخنیوي قانون په امریکا کې د کسټمز او د سرحدي حفاظت محکمې په دې قوي ګمان نافذ کړی دی چې په سینکیان کې جوړ هر قسم سامان په یوغور مسلمانانو په زبردستۍ سره تیارولې شي. په دې وجه د سینکیان جوړ مال ته به تر هغې پورې امریکې ته درانه نویستو اجازت نشي ورکولې تر څو چې درآمد کوونکي د کسټم او سرحدي تحفظ محکمې ته دا ثبوت پیش نه کړي چې دا مال په بیګار کې د نیولې شوو یوغور مسلمانانو د لاس جوړ نه دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې دا قانون د امریکې د کانګرس دننه د دواړو سیاسي پارټو پارلماني غړو په یو اتفاق منظور کړی دی. د ویلي دي چې د امریکې د خارجه چارو محکمې کانګرس او نورو ادارو سره په سینکیان کې د بیګار د لعنت د مخنیوي دپاره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی. خاغلی بلینکن اوی چې مونږ په سینکیان کې د کیدونکو ناجایزو کارونو د ذمہوارو خلکو نه د تپوس کولو ډاډګیرنه کوو او دې دپاره مو د ویزو او د ماری بندیزونو لګولو او په درآمداتو د بندیزونو لګولو اقدامات اخیستي دي. دوی چې مونږ به د نورو ادارو ملګرو سره په شریکه کاروباري کمپنو ته د امریکای په قانون د عمل کولو ویناګانې جاری ساتو، د کم تر مخه چې د بیګاریانو د لاس د جوړ سامان امریکای ته درآمد کول بند کړی شوی دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې مونږ خپل اتحادیان او ملګری ملکونه په دې کار کې ځان سره ملګری کوو چې په بیګار کې د نیولې شوو خلکو د لاس د جوړ سامان د درآمد بندولو دپاره په عالمي سطح خپلو کې د رابطې نظام قائم کو، په سینکیانګ کې د روانو ظلمونو خلاف په شریکه آواز پورته کو، او چې مونږ سره د چین په حکومت په دې غږ کولو کې ملګری شي چې چین د سمدستي د ظلمونو او د بشري حقونو د وهنو نه لاس ونیسي، چې پکې بیګار کې د نیولې شوو خلکو نه د جبري مشقت اخیستو خبره هم شامله ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.